Спорим.
ترنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې په دې خبرونه کې په لومړي ساعت کې به په هلمند کې د مخدره موادو پر کارخانو د بمباری پر مسله خبرې وسي، او په دوهم ساعت کې یا په دوهمه برخه کې د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو بحث کېږي. د خبرونه سمه همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه د مخه زما فریبا ظاهر څخه د دې اونۍ مهم د نن ورځې د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند د کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریې پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې لسګونه داعش وسلوال تېره ورځ په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شول.
ننګرهار ولایت د هسکه مینه ولسوالۍ د ساپین او ګاګرې سیمو کې تېره ورځ ګډ ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي برید په ترڅ کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
شغله خوګرنی وای په هسکمینه کې د داعش پر وړاندې عملیات لا هم دوام لري. نو موږ زیاتوي د داعش 15 تنه نور وسلوال بیا تیر ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د خپل منځي اختلافات په نتیجه کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لوري بریدونو ته بیرته ځواب ورکړي.
هدایت دی هغوی ته، هغوی مجبور مکلف دي چې خپل ځان هم وساتي، خپل خلک هم وساتي، خپل موضوع هم وساتي. که څوک اندښت کوي هغوی بېر په پوښتنې نه دوی حق لري چې دفاع وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د توپ څو فیره مرمۍ د ډیورند کرښې له هاخوا د لالپورې ولسوالۍ پر ملاخیل سیمه لګېدلې دي، او په نتیجه کې یوه نجلۍ ټپي سوې ده. د کونړ چارواکي وایي په تېرو شاوخوا دوو اونیو کې لږ تر لږه سلګونه توغندي د دغه ولایت پر سرحدي سیمو لګېدلې دي. راپورونه وایي د دغو بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کورنۍ د تر سوي چې له خپلو سیمو کډه سي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ترافیکي پېښې له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. د زابل د والي وایند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې ترافیکي پېښه نن سهار 8 بجې د 303 بس او کورولا موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. شغل سیال وایي په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت خراب دی. د سیال په وینا د ټپیانو ډېره برخه د مسافر وړونکي بس سپرلی دي. چارواکي وایي موټر د احمد شاه ابدالي ترانسپورټي شرکت اړوند دی. دا وتر دی مالته افغانستان څو مهم خبرونه سم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. زمو شخلاص د ریډیو ری د عراق پوځ وایي دوی د سوریې پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د اعلان په هغه اعلامیه کې سوي چې د نومبر پر درویشتمه خبره سو او پکې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري اژانس د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم له قبل لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف دا دی چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتې ډلو له منځه ولاړ شي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمې کاروان اخلي. د عراق دفاع وزارت رونی ویلي و چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راو سرحدي ښار ګوټی چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستی ښار و تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر علي عبادي د غرض د نومبر پر 28 نیټه ویلي و چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو وروستی بریا به یوازې وروسته له هغه اعلان شي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل شي. د پاکستاني وی محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظر بند لري سي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 1,650 کسان وژل شوی وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چاشمې پر زروي تر خبري اژانس ته د خبره کړي او ویلي دي چې ورسته لاغه چې د لاهور وی محکمې د شپې تو نور ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظر بندۍ لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه. په پام کې ده چې نوموړی نن خوشی سي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دوه دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په دوو عصري هوټلونو، یوه ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لسو وسلوالو لخوا ترسره سوی و په لاس لرلو تورن کړی دی. نوې ټیلی اسلام آباد تورن کړ چې له هغه سره یې د دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې یمن ته یې د ننوتو پر لارو بندرونو د محاصرې کړۍ ټینګه کړې، ویلي چې له نن څخه د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سره سمندرګي یو مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پلازمینې سنا هوایي ډګر به د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هدایده به هم د بشري عاجلو مرستو پر مخ پرانستی وي. ائتلاف دغه لارې دوه ورځې وروسته له هغې چې د یمن حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر پلازمینه ریاض د نومبر پر څلورمه توغندۍ وشتې و بند کړی و. ملګرو ملتونو ویلي چې پر یمن د دوو اونیو را په دې خوا لګول سوي بندیزونه به په دې هیواد کې د زیانمن سوي خلکو د ژوند شرایط لا خراب کړي او هغوی به د کولرا او نورو ناروغیو د خپرېدو له پلوه زیانمنونکي کړي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو د ازادي په څپو کې د سات پروګرام کې په هلمند کې دروانی اونې د ترني بمباري پر مسلې له ملمنو سره بحث لرو. په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو د یکشن بیل شپې رئیسی بمباري روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رډیو ته وویل چې تر اوسه په دې بریدونو کې پولیسکونو طالبان وشل شوي دي. د هلمند والی سرګندونه اورو.
عملیات گسترده از طریق هوا مشترک از قوات های ناتو یا حمایت قاطع و همچنان قوات های هوایی افغانستان شروع شده. در تفعیل در چهار ولسوالی هلمند که هلمند شمالی و جنوبی است، در شمالی ولسوالی کجکی، مساقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
د هلمند ولی تر تیر ماښام پورې په دې بمباریو کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دا تلفات دایره دوی او وایي چې په دې بمباریو کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د هلمند په شمال او جنوب کې لری پرتو ولسوالیو کې آزاد رسنۍ آزادانه فعالیت نشي کولی چې د طالبانو ادعا تایید کړي یا هم د هلمند د چارواکو. خو د محمد عیسی په نوم د موساکلا ولسوالی و اوسیدونکو ازادي رډیو ته وویل چې په مجموع کې زیان ملکیانو ته اوښتی.
تر اوسه پورې داسې ځایو کې بمبار نه دی سوی چې هغه عام خلکو باندې، یوازې کارخانو په داسې طالبانو په مرکزو په داسې ځایو باندې بمبارونه سوي. ولس ته تاوان دا و چې هغه کارخانې دغه د خلکو عایدات دي. د کارخانې که خراب شي هغه عایدات هم د خلکو بس په کور کې پاتې دي یا په هغه کارخانو کې وسوله. و دا مطلق پر ټول په ساحه کې چې هغه دغو خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عامو خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د لویدی سوجان سونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق لاري ل 200 تر 300 میلیونه ډالر تر لاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوه دي. تیرونه ملګرو ملتو په یو راپور کې خبر ورکړ چې سش کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو تر رسیدي شي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې په هلمند کې روان کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوه دي. نظر سه
بله تشکر آقای شبر. مهمان های محترم ما که در قسمت اول و دعوت به عمل آوردیم از ایشان محترم آقای زبیولله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر و استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که بله آقای عمر زواک سخنگوی والیس زواک بله ببخشید در هلمند اونا در تلفون هستن. بردی مهمان ما خوش آمدید میگیم آقای شبر.
بله زهم ملمنو تا هرکلی وایم. لمره بود شو عمر زواک در زواک سب دغه بمباری نن هم روانه ده په هلمند کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تصدر سره در طریق سخه بطول افغانستان که بلو سر لنرگ فرون اصبالات سلمان اولا میکوما او دا چه په هلمند که دې لپاره چې د بهرنۍ مخالي حالتونو د افغانستان کمانډر نیکولسن خپل مطلب کانفرنس کې یادونه وکړه چې په هلمند کې په هغه سیمو کې پای فشاري وي چې هغه د مواد مخدر لوړې او غټې کارخانې موجودې دي. نو په دې اساس باندې تقریبا د څو ورځو راهیسې د هلمند په مختلفو ساحو کې چې هغه جنوبي برخه ده او شمالي برخه ده د هلمند، نو په دې ځایونو کې متفرق اندښتونه شوي دي چې په ترڅ کې تقریبا د هغه بعضو مواد مخدر د غټو کارخانو تر څنګ وسله وال مخالفینو ته هم پکې تلفات اوښتي دي. نو په دې سره تقریبا تر لسو نه زیاتې دغه مواد مخدر هغه غټې کارخانې هلته ویچارې شوي او له منځه تللي دي، او تر څنګ یې زیات شمېر وسله وال مخالفینو ته په مختلفو سیمو کې تلفات اوښتي دي چې هغونه مهمې سیمې لکه د بارمچي او درې تر څنګ د شمالي برخه کې د نو ساعت مساکلا د ګندمریز او د دې تر څنګ واشیر ولسوالۍ. خو مجموعه کې شمالي او جنوبي هلمند ده د کوشش دي دو هوایي بریدونو چې مواد مخدر کارخانې وي کې دا له منځه پکې تللي دي. اوس هم دوی دې ته د نړیوالې ټولنې خاصه توجه اوښتې ده، ځکه چې په هلمند کې به هغه ځایونه بهرني قوتونه هوایي قاطع ملاتړ په نصیب کوي کوم چې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو غټ مرکزونه دي، او تر څنګ یې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو د مالي برخې اقدامات یا اکمالات صورتبله
بله ځواک سب داسې راپور مو ترلاسه کړی دی. البته ازادي راډیو دا نه تاییدوي او وایي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې نه ملکیان هم په دې بمباریو کې وشل شوي دي. تاسو دا تاییدوي؟
د ملکیانو په اصل باندې باید ووایي موږ په دغه مرکزي ادارې سره هم په تماس کې یو، او په دې برخه کې موږ ځانګړی حد ولایت ادارې ورته ټاکلی دی تر څو چې هغه کسان چې واقعي ډول ایا څومره د واقعیت لري چې په غوږ کې ملکي کسانو ته خدای نفس تلفات او خدای زیان مرشوي دي چې سرات ورته وخي. په دې سره باندې موږ څېړنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې کوم شی لاسته نه دي راوړل چې خدای نفس هلته دي ملکي کسانو ته تلفات پکې وخي وي او د ملکي کسانو شهیدان یا زخمیان شوي وي. خو په دې باندې اوس هم پاتې شي چې وڅېړو چې هغه کسان چې سرطان شوي دي، زیانمن شوي دي، خدای نفس شهیدان شوي دي، په واسطه د ورسره سره وینو هغه کسان پیدا کو چې د دې د څومره ترسیږي او څوک دي پرې را پورې موږ کوم چې رسمن شکایت هم نه دی کړی.
د تاسو ساعت کل کوي چې دا بمباری به تر کله پورې دوام وکړي؟
بلې، په دې کې اراده رامنځته شوې ده چې وسله والو مخالفین هغه ځایونه چې هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو پټن ځایونه دي، او یا هم په هغه ځایونه کې د وسله والو مخالفینو هغه غټې کارخانې دي مواد مخدر دي چې هغه دوی یو ځای څخه اقبالي دي، او یا له هغه ځای څخه مالي سرچینې اخیستل کېږي. نو په دې کې معمولا په دې جنگ باندې غټه اغېزه پرې باسي، ځکه چې تر هغه وخته به عملیات پکې وي دا چې تر څو چې مستقیم ډول په جنگ باندې اغېزه نه وي پرې استلې، او هغه سیمې چې دلته په لوړه کچه باندې دلته مواد مخدر کومې کارخانې چې دي هغه له منځه وړل شي.
بله، با اجازه آقای ذبی الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک سوال ما از آقای زواک دارم، برای اینکه اونا باز فکر میکنم زیاد وقت ندارن، بر ما شما وقت کافی باقی میمانه. آقای زواک، چیزی که میخوایم روشن شوه ای است که امی بمبایی که در اونجا استفاده میشه چی نوع بمباست؟ یکی برای اینکه سابقه تر یک فکر بود که بعض از بمبایی که استفاده شده که مزاره خاشخاش که از بین میوردن و ضرر میرساند و ضرر صحی میرساند، این مسئله روشن است یا نیست زواک سه؟
تر اوسه پورې په دې اصله باندې موږ داسې خاص د دې بمونو په اصله باندې کوم معلومات په لاس کې نه لرو چې دوی کوم ډول بمونه استعمالوي. خو دوی هغه بمونه چې هغه بمونه واقعا په سیمه کې د دې دپاره چې هغه سیمه کې دوی انداخت کوي، او یا هغه ځایونه چې په نښه کوي هغه ځای باندې کاروي، هغه ډېر مفید او په هغه ساحه کې تر ډېره بریده پورې دوی هدف خپل هدف دی دوی بمونو په واسطه ډېر ښه نیولی شي. نو دغه تر اوسه پرې موږ ته نه ده جوته شوې چې د کومو بمونو څخه استفاده کوي. خو دوی ته تلاش شته دي کوم بدونه چې شوي دي معمولا په کومو ځایونو کې چې ترسره شوي دي په غټو کارخانو باندې هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي کارخانې.
خب بسیار زیاد تشکر آقای زواک.
مننه.
خب محترم آقای زبی الله دایم مشاور وزارت مواظب مواد مخدر سیپ کم دیالوگ ما را با آقای زواک شنیدین. امی مسئله بمب ها و از بین بردن مزارع خاشخاش روی از یک کمه که استاد شایم بد نمیشه این موضوع تا چیت واضح است بر در وزارت شما سیپ.
تشکر. در نخست ما سلام های خود خدمت شما و شیبر صاحب و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. ما میخوایم در بس سوال پیشتر که شما از واک صاحب داشتین در قسمت یک اندازه روشنی بندازم. این بمباردمان که صورت گرفته به هدف از بین بردن کارخانجات یا لابراتوارای تولید مواد مخدر را اندازی شده، نه به خاطر از بین بردن مزارع کوکنار، چون آل فصل مزارع کوکنار یا کشت خشخاش به او پیمانی نیست که ما پروسه تخریب را اندازی کنیم. هدف این بمباری که و با هماهنگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوصا معینیت مبارزه علیه مواد مخدر یا پلیس ما بخش قطعات خاص را اندازی شده بود و خوشبختانه بسیار مؤثر و مفید بود. طبعا تاثیرات مثبت را در سال آینده ما شاهد خواهد بودیم، به خاطر یکی از درآمدهای عمده طالبان قاچاق و درآمد مواد مخدر است. باز بین بردن چنین لابراتوارا و ذخیره‌گاه های مواد مخدر طالبان طبعا تاثیرات بسیار مثبت را به نیروهای افغانستان به جا خواهد گذاشت و طبعا منابع مالی طالبا رو به خوشگایندن است و انشاءالله تاثیرات مثبت را در قبال داره.
بله تشکر.
بله دایم صاحب محترم، په هلمند کې د راپورونو له مخې تر بل هر ځای ډیر تریاک دی او حاصلات هم زیات شوي دي، که څام تاسو خودی ته اشاره وکړه، فکر کوي چې دا بمباری به مثبت نتیجه ورکړي؟ ځکه چې په ورته وخت کې په د خبرونې په پیل کې مو د هلمند د یو استوګن نظر هم واخیستې، هغه ویل چې ملکیانو ته اقتصادي زیان زیاته وړي، که دغه اړخ ته توجه وشي څه فکر کوي؟
من کوم تاسو ګوري سکل په افغانستان کې تقریبا 328 زر هکتار کوکنار کرل شوی وو، چې تقریبا نیمه یا 50 سلنه یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوی وو. هغه بزګران چې دا کوکنار کری، مخکې چې کوکنار وکری هغه مافیا یا قاچاقبران راځي، هغوی ته پیسې یا پول پیشنهاد کوي چې دونه پیسې واخلي او تاسو خپل ځمکې یا خپل پتی کوکنار وکری. دا هغوی مسله ختم شوې ده، د هغوی اصلات خلاص دي، هغوی خپل اصلات هغه مافیا یا قاچاقبران ته تسلیم کړی ده چې اوس په استاکونو یا په ګودامونو کې ځای په ځای شوی ده. او دا عملیات چې اوس ترسره کیږي عمده هدف همده دي چې پس هغه لابراتوارونه یا هغه پتنځایونه یا هغه استاکونه ګودامونه په نښه کیږي چې هلته تریاک یا هیروین هلته ساتل کیږي، او د هغې ځاینه یا د همده ګودامونو نه بیا بهرني هیوادونه یا بل هیوادونو ته قاچاق کیږي. دا یو مثبت تحصیل لري د افغانستان دولت ته او سخت زیان رسوي طالبان او مافیا ته.
بله مننه دایم صاحب. د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، د پروګرام موضوع مو د روانه اونۍ د هلمند په ولایت کې افغان او ناټو الوتکو سخت بمباری کړی دی. د افغان چارواکو په وینا په هلمند کې په دې بمباریو کې په لسګونو طالبان وژل شوی دي. د هلمند ولی حیات الله حیات پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو یو شمېر وسلې هم په دې بمباریو کې لمنځه تللې دي. البته طالبانو دغه ادعاوې رد کړې دي. تاسو کولی شئ چې وروسته د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همداراز البته نظر صاحب دا یادونه به هم وکړو چې له درویو تر څلورو بجو پورې د بل موضوع لرو په افغانستان کې او له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکاري پر مسلې بحث لرو. نظر صاحب.
بله خب دائم صاحب، یکی هم سازمان های حقوق بشر هم در مورد از این حملات هوایی چیزهای گفتنی داشتن. به طور مثال بلال صدیقی سخنگوی از این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفته که این بمباردمان که شده نظر به سال 2016 سه برابر زیاد شده، و در قسمت از صحبت های خدا میگن در سال جاری امو قربانی های حملات هوایی هم نظر به سال گذشته سه برابر زیاد شده. اونا در این مورد از اونا خواست دارن که میگن بسیار با احتیاط باید برخورد شود که به اشخاص بیگناه ضرر نرسه. این موضوع تا چیت شما میتونید این موضوع جدی بیرین تعقیب کنین و سر کسایی که بمبارد میکنه فشار بیارین که احتیاط زیاد به خرج بتن؟
طبعا ببینین یک امانگی جدید این قسمت وجود دارد. تا وقتی که راپورهای موثق در رابطه با این لابراتوارا وجود نداشته باشه، هیچ وقت نیروهای امنیتی ما در امانگی با نیروهای حمایت قاطع عملیات هوایی را راه‌اندازی نمی‌کنند. طوری که شما از طریق رسانه و مطبوعات شاهد خود بودین که یا دیده خود باشین که تصاویر امی بمباردمانی که در ولایت هلمند در بالای کارخانجات تولید ایروین صورت گرفت به وضعیت نشان میداد که امی لابراتوار در ساحات باز یا در ساحات است که دور از قریه‌جات بوده و خانه یا مردم بسیار کم دیده میشن. طالبان کوشش میکنن که از وزمی از نقاط مختلف به حساب ذخایر خود جا با جا کنن. خوشبختانه این عملات که صورت گرفته، تصاویری که نزد دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داره، ساحات است که اوقدر بوده باش مردم بسیار کم است و تجمع طالبان و مخالفین در این نقاط زیاد بوده و خصوصا مافیای مواد مخدر.
بله دائم سبه فعلا خزیاتر روی ولایت هلمند فوکس میشه، روی ازی صحبت میشه، منطقه تا جایی که از خبرها در خاطر ما مانده در دیگه جای افغانستان هم در مراکز هست، به طور مثال بدخشان هم بسیار زیاد میگوتن. دیگه مراکز هم از نظر تیر میشه یا نمیشه سبه؟
ما قبلا هم اگه اشاره داشتم که تقریبا در حدود چیز کم 50% مواد مخدر افغانستان صرف در ولایت هلمند کشت میشه. یک مثلا. مسئله دوم که هلمند مهم ساخته به دولت افغانستان و به نیروهای حمایت قاطع، مواد مخدر دیگه ولایت هم تقریبا قاچاق میشه به ولایت هلمند و از ولایت هلمند به مثلث سیاه یا مثلث تاریکی که بارامچه و گردی جنگل و تفتان است، یک مثلث است که در این قسمت مافیا شدیدن فعالیت دارن و از این مسیر مواد مخدر تقسیم میشه به مسیرهای مختلف و به کشورهای مختلف قاچاق میشه. هدف عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که تا بتانه ذخایر عمده مخالفین و مافیا را در ولایت هلمند از بین ببره تا بتانیم در سال آینده ما یک امنیت نسبی بهتر داشته باشیم، تا بتانیم کاهش چشمگیر را در قسمت کشت و تولید مواد مخدر به بار بیاریم.
دهم صاحب محترم، یو سوال په ذهن کې راوګرځید او په کارو چې په پایل کې میلاده پښتنه کړې وای، دغه بمباری چې په هلمند کې شوې دي، دغه ستاسو له وزارت سره په همغږي شوې دي، یعنی هماهنګ شوې دي؟
مونږ وزارت خو یو پالیسي ساز وزارت یو، موینیت سره مونږ عملیاتي قطعات یا خاص ارګانونه شته په موینیت د نشه یي توکو پر وړاندې د موینیت سره د هغوی په همانګي د عملیات ترسره شوې ده او ډېر موثق راپورونه و د هغوی سره د نزدیک همکاري شوې ده او دا پروسه پر مخ روان دي.
مننه نظر سب ترنگ میل اوریدون کو ته به هم
بله وزو. یک اعلانه که کوتا باز به شنونده های محترم ما مراجعه میکنیم.
تلش
کرګاشر او جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولیت
په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
و اما میال شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت میره بزه هم در تا تکرار کم 0909-203-540. بلش میره در 0900-822-555. البته نظر سب اوریدون که در بدا یادوان هم مکلو چه دوی کولیشتی چه در آزادی رادو در پا دری او پشتو فیسبوک هم لمور سخه پشتنی و که البته پشتنی با میلمانو تراجی که دوی کولیشتی چه پده موضوع بان خپل نظر هم لمور سره شریک کری. اوز با در تلفون تاور شو یا وادون که پلاین که را سره ده میره بانی و که یا سره پسپوک پروگرام ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زه حاجی الانګو صدیقیه د میدان وردګ ویلې شینه په تماس کې یم.
مهرباني حاجی صاحب.
زه تاسو د قدرمنه مېرمنې ته تاسو سلامونه وایم، ډېرې سلامونه یې ته وایم. وروسته سلام نه یم دولت ته کومې بمبارۍ په هلمند کې کوي چې د هغو په ځای دلته په پلسوخته کې په کمپنۍ کې پوراریان دي کوډس کوي، حکومتي خلک یې ورته راوړي په خرڅوي یې په لنجرو کې ورته راځي په تورو شو موټرو کې حکومتي کسان دي دا پوډرې ته خرڅوي. دغه د دغه ولې نږدې نیسي نه ولې ادامه وي نه ولې بندونه وي نه ما دا پوښتنه ده.
بله مننه ستاسو پوښتنه به له دایم صاحب څخه وکړو. خو بل اورېدونکي ته ورځو. اصریب څپوک پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
بله یک شنونده دیگه.
بله
بفرمایید. یا
تلفن قطر
یک تلفن دیگه را میگیریم. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا راځي راځه.
بله او تاسو په لاین کې یاست.
ښه ما ویله مال د خلکو چې تاسو ته ویل چې ملکی خلک دا به ډیر غلط دي. دا چې زه یو څه مخته وی دي دا بارانچا چې د هغه په سوونه کیلومتر وطن او د غصه یې د نورو ته بکلې چیرې ته په شخصي سره چیرې او نور هم دا چې زیونه چې په مساکله او په کجې کې په نور زیو کې دا بمبار شوی هغه د کورو څخه ډېر لیرې دي دا کارخانه او دا شان دوی موټران پر موږ استعمالوي ډک ډک او ته چې دغه پوښتنه کوم جناب دغه ورته وویل نظر تا په کتو کو ورته چې دغه کړې څو مان استعمالوي.
بله
نیکو چې هغه خاط ما پر استعمال کړي.
بله مننه مننه ساسو نظر هم واخیستل شو. بل اوریدون کې ته باور شو. مهرباني وکړئ ازریب څپو کې پروګرام دی.
بله
بله محمد داوود ارمان د زابل ولایت د شمنزون سوالي مل کټاری کې.
مهرباني تاسو پلان کې است.
ما پښتنه دا کوم څه پرمن کې خارجی قوا او بمباری کړي دا آیا د دې بل لار نه وسی بغیر له بمباری څخه چې د دې مخنیوي نه ورسوي یا دا مسولین د کارخانو څنګه
مننه
سوال پامیده شو.
سوال واخصل شو مهمه پښتنه وه. بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی ازریب سپوت پروگرام دی.
نظر ما پښتنه دا د تاسو من منو څخه څخه کوم بمباری پر څنګه دغه باندې ستوري د کمپنۍ باندې ستوري د ټول موضوع د دې څخه کیږي او خصوصا موږ کوم وړي او ټول په حاجه سره سوي چې حالت ما کوم وسوال څه زه د دې څخه دغه وحي له رم شو وي مو چې موږ کوو اول نخ مواد یو محضر مختلع سکه چاغبران دغه يهود و نصارا دي نورانی تر شراب و سر نشوشی اخر نشان دسته دوی فعلانی دسته بخوری و هو مرکزون مریا اولی دمع بنزنه وی دا مطلقان دا افغانان بانی پر افغانان بانی رو دا افغانان سر زیدم دی افغانان بانی خسر زیدم بربریات و استبداد کارا سی اغا باشه خطر طرف دا مسلمان و ملیزی مناسی دمع بنزنه
وی مننه. بله مننه ساسو نظر هم واخصل شو. بل اوریدون که تمخه کهو ازاریب سپوک پروگرام ده.
السلام علیکم.
علیکم.
این داده سم از ولسوالی سنگین ولایت هلمند زنگ زدیم خواستی ما از در این فرانی است که چرا می مداری بما سری با می قچاق برای استعمال نمی کنه که یک جم بیغم شو و دیگه ای اگر خدا نخواستا امی خارجا شما زیر بایی جای اکر اکسولم خواد چندی اگر امیل خارجا سریزن دایم سر تجاوز جنسی بکنه.
نه غلط خبر بنا که او گوره غلط خبر بنا که
او در کلام دفت بسارتو آدم ری سفید معتبرم
هر سوک چی بیه اولی سپکه خبر او که ازاده رادیو ستاس و رادیو ده هر سوک چی پده رادیو که ناسم خبر کبی حقا پا حقیقت که در طول افغانان سپکاوی کبی. بلا وریدون که تا مخه که او ازاده سپوک پروگرام ده. بله
بفهمن
تا سپلین که است. میره بانی او که
خیر باشد. بله. دیده شنانده یک شنانده دیده میدیم
دا وریدون که انتظار شوه ده دلیل خطر ده ده تلفون با واخلو. بله مهربانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما دا نظر میوایه نظر
مهربانی
قرار
مهربانی
ما ول دغه د بمبار او دغه د غوې د دغه شنو چې حکومتاري ور وغځیږي چې دغه امنیت په اسلامي تشکیلاو دي په خپل دغه تشکیل دغه د سیاسي اقدام انتقادي پرېښې ده نو خلک په خپل سره اختدې نو چې د ویونو تاریخ بلو بلو دغه وته ښه سرپرستی نه زموږ څه څه باندې سرپرستی ورغه خلک دغه دغه نوې سند د بمبار
او مهم نظر ده او مننه بله بس نظر سپ دائم سپ تا باور شو
بله دائم سپ سوالا رو یاد داشت کردین سپ
ما سوالا رو دارم بله
بفهمید
سوالا از پیش ما اول صدقیار سپ سوال دارو چه ولی پا کابل کی پا پولیس وقتا و پا زین و ساعت که چه مواد مخدر توزی کی گی ده آقوی ما خانه ننیول کی گی چه تاسو زی المان تا والتا بمباری کوی تاسو گوری پا هر کال کی مونگ تقریبا 2000 تر دریز را حقا مافیا قاچاق بران چې په کابل یا په نور ولایتونو کې روغدو کسان ته مواد رسوي یا توزیع کوي په مختلف ساته کې دوی نیول کیږي او همدا اوس په پلچرخي زندان کې شپې او ورځې تیروي د مونږ جدي برنامه لرو او مونږ پولیس په دې برخه کې به جدي همکار دي او په دې برخه کې مونږ دستاوردم لرو بل مسله هغه بل ورور سوال درو چې ولې بل لارې نشته چې تاسو بمباري کوي دا فابریکات یا دا لابراتوارونه په هغه ساعتو کې دي ځای په ځای دی یا شتون لري چې الته تګ راتګ ډیر مشکل دی یوازې هوایی لارې مونږ کولای شو هلته بمباری وکړو او دغه لابراتوارونه یا دغه دستګاه د شان لمنځه یوړو بل لارې نشته چې مونږ ځمکې لارې او عملیات وکړو او ته به وشو هوایی لارې ډیر اسانه لارې هم دي او ډیر نتیجه هم ورکوي او بل ورور سوال درو چې ولی شراب چې نوري وادونه تولیدوي یا په بزین ساعت کې تولید کیږي هغه لمنځ نه ځي چې تاسو تریاک ته مخ کوي حدیث شریف دی چې په دې برخه کې هر هغه شی چې نشه لري د شراب حکم لري او شراب مطلقا حرام دی دا هر هغه مواد چې نشه راوړي هغه حرام دی مطلقا حدیث شریف لاریم او آیاتونه په دې برخه کې شته چې دا مطلق لکن حرام دی دا یوازې نه دی چې مونږ تریاک کرو او بلې وادونه یا بلې وادون ته مونږ قاچاق کوو یا صادرو او مونږ ته زیان نه رسوي تاسو ګوري په 2009 کال کې مونږ تقریبا 1,000,000 روغ د کسان درلود اما متاسفانه هغه سروې چې په 2015 کال کې خپور شو تقریبا 2.9 تر 3.6 میلیون روغ د کسان اوس په افغانستان کې زور لري او دا په خپل یو چالش دی افغانستان ته او آخری سوال آقا ایسب شدلوت آقا تربیه فامیلی خود شنشان میتم و نمیخوایم که دیگه قسمت کدام راز نظر داشته باشم و تاسف میکنم با حالشان
بله
آزاری پسپو که پروگرام دای منه نه دایم سب دا پروگرام موضوع ما پا هلمند که روانه اونوی بمباری دا چه دا افغانستان چارواک پا هلمند او پا کابل که وی چه حالتا دا طالبان و دا مخدر و مواد و مرکزون پا نقش سویدی
بله دایم سب محترم خوب مسئله راه های حل چاره چی از یکی راه های حل طویل مدت باید در نظر گرفته شود یکی راه های حل کوتاه مدت تقاضا چطور پایین آورده شود که اگر تقاضا پایین شود قیمتا خود به خود پایین میاره و مردم هم تجارت از این چیزا صرف نظر میکنه ایتو پلان های طویل مدت همیشه سر صحبت میکنی منطقه عملی شده نیشه هیچ کدامش عملی نشد بخیر همده این چند سال گذاشته خو نظر تانه بگیریم
متاسفانه این برنامه ای عملیات های اوایی که راندازی میشه این برنامه کوتاه مدت است آن نتیجه میده اما اگر ما بخوایم که دستاورد بهتر را به سال آینده داشته باشیم این یکی از چالش های عمده ای که باعث شده کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش پیدا کنه تقاضا در منطقه است تا زمانی که تقاضا در منطقه کاهش نیابه و تا زمانی که تعهد جدی در راستای مبارزه علی مواد مخدر در منطقه به میان نبیه تا زمانی که پول سیاه مواد مخدر که
در بیرون از مرزهای افغانستان پول سیاه به سفید تبدیل میشه، جلو پولشویی گرفته نشه، مشکل است که در افغانستان به تنهایی خود دولت افغانستان دستورهایی را داشته باشه. ما امیدوار هستیم که در این راستا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه یک تعهد جدی و عملی را اندازی کنند تا هم در قسمت کاهش معتادینی که در کشورهایشان وجود داره. ببینید بین 15 تا 20 میلیون معتاد تنها در کشور منطقه حضور داره. خود از این یکی از فشارهایی است که بالای ساحاتی که در افغانستان ناامن است و تحت تسلط مخالفین است فشار وارد میشه تا کشت بیشتر صورت بگیره تا همی تقاضایی که در این کشورها وجود داره مرفوع شود و سالانه نفره که مافیا میبره. سرویایی که در سال 2012 و 2013 به نشر رسیده بود بین 65 الی 70 میلیارد دلار نفر میبرند. شما تا سال گذشته در ولایت هلمند در ولسوالی موساقلا تقریبا 6 ماه حملا جنگ جبهی جریان داشت که جنگ مستقیما از طرف مافیای مواد مخدر رهبری میشد، پولش پرداخت میشد، حتی اساکری که به مخالفین جذب میکردن در به خاطر جنگ مقابل نیروهای مسلح افغانستان پول از یا مستقیما از طرف مافیا و قاچاقبار مواد مخدر پرداخت میشد که خود از یک از چالش‌های بزرگ بود. ما امیدوار هستم که یک تعهد و همکاری عمومی در منطقه به میان بیاد تا ما بتانیم جلو سفید کردن یا پول سیاهی که از مواد مخدر از گرفته شد و همچنان کاهش تقاضا در منطقه به میان بیا و برعکس مواد کیمیایی یا پریکرسرهایی که قاچاق میشه از طریق بعضی کشورها به افغانستان تا تریاک به هروئین تبدیل کنند تا جلو از این گرفته شد دو وقت ما یک دستاورد بهتر داشته این باشیم. اما این عملیات ها که از این عملیات ها برنامه های کوتاه مدت و برنامه های مقطعی هستند.
در این سید ایتر یک احصایه موجود است یا نیست که چقدر از این تریاک در داخل افغانستان مصرف میشه و چقدر از این در خارج؟ یعنی از روی از این آدم میتونه بفهمه که در داخل چطور باید مبارزه شوه و با خارج چطور مبارزه شوه یا امانگی شوه که کشورهای منطقه؟
ببینین تقاضای عمومی مواد مخدر حدوداً 4000 تن تریاک است. که از این 4000 تن تریاک حدوداً 2800 تن از این تولید تبدیل میشه به هروئین که در حدود 375 الی 400 تن هروئین به دست میاد. که این هروئین یک مقدار بسیار ناچیز از این در افغانستان بین حدوداً کمتر از 3% یا 3% از این در افغانستان به مصرف میرسه. متبقی از این در کشورهای منطقه و بیرون از منطقه حتی سرویایی را که ما در سالهای قبل داشتیم به کشورهای آفریقایی هم قاچاق میشه تریاک و مواد مخدر افغانستان که خود از یک از چالش بود که مواد مخدر افغانستان در کشورهای آفریقایی بازار پیدا کرده و اونجا قاچاق میشه.
بله امی بخیال یک سروی درست شاید ضروری باشه تا جایی که ما میفهمیم حتی در شمال کسایی که قالین باف هستن حتی به خاطر از قالین بافی خود به متفلک نوزاد خود گریان میکنم یک کمه که تریاک زیر زبانش میدادن که حضور خو میبرسه. از این خاطر این نوع احصایه اصلا در افغانستان در نظرم شاید گرفته نشه. یک احصایه دقیق در داخل ضروری نیست به نظر شما؟
طبعا سرویه که احصایاتی که صورت گرفته یا سرویه که صورت گرفته بود ارقام معتادین در سال 2015 دقیق شد که به تعداد افراد در افغانستان آغشته به اعتیاد هستند و هر 3 سال بعد ما یک سروی عمومی را راه‌اندازی میکنیم تا دلایل که به کدام را یا آغشته به اعتیاد شدن و عامل اعتیاد از یا چی بوده و با چی تعداد افراد آغشته به اعتیاد شده هم از این مسائل در این سروی های ما گنجانیده میشه و ما تیمایی داریم که به ولایت مختلف ولایت تارگیت میشن یا مشخص میشن و از او ساعت ما سروی های خود را اندازی میکنیم و جمعوری میکنیم. بعد از او سروی را که ما به دست آوردیم تحلیل و ارزیابی شده و به نشر میرسانیم. طبعا یکی از چالش هایی که ما در صفحات شمال داریم
بیشتر سروی کردیم در سال 2015 به نشر رسید 1.2 میلیون اطفال زیر سن آغشته به اعتیاد هستند که یکی از دلایلی که یا رو به اعتیاد آوردن یا معتاد شدن امی مسائل است که فامیلای است یا پدر یا مادر است به خاطر که بتانن بیشتر کار کنن قالین بافی یا در مزارع کوکنار به اطفال خود تریاک دادن و بعد از چند مدتی یا غشته به اعتیاد شده و حتی ما سرویه داشتیم که بعض طفلایی که حتی کمتر از یک سال سن داشتن در ولایت هلمند و فرا و قندهار غیر مستقیم آغشته به اعتیاد شدن چون پدر امی فامیل در مزارع کوکنار کار میکرده وقتی که امی چادر یا پتیو خود هر روز میآمده بالای از امی تفلک منداخته و غیر مستقیم از گرد تریاک آغشته به اعتیاد شده بوده و وقتی که روزی که پتیو یا امو چادر خود بالای از تفلک نمنداخته و بسیار سرصدا میکرده و گیریه رو اندازی میکرد که خود از یک از چالش های است که ما کمپاین های داریم با ولایت مختلف از طریق علما، از طریق مطبوعات، از طریق ورزشکارا تا ما بتوانیم به مردم آگاهی بتیم که خودشان متوجه پیامدهای ناگوار احتیاط در جامعه و در خانواده خود باشند.
دائم صاحب محترم په فیسبوک کې د یاسر افغان په نوم یو اوریدونکو څو پوښتنې کړې دي. یو پوښتنې دا ده چې تاسو مخاطبوي چا یا تاسو دا ثبوت لري چې په هلمند کې ملکیان نه دي وشل شوي؟ دومه پوښتنې دا ده چې په کارخانو کې خو په عام ډول عوام کار کوي نو هغوی ولې وشل شي؟ درېمه پوښتنې دا ده چې د بمباری خو قسمن زهرجن مواد هم لري نو دغه خلکو ته تاوان رسوي. او بل پوښتنه دا ده چې مخکې تاسو هم ځواب کړی چې شراب روا دي او که ناروا، لطفا تاسو نظر ورکړئ پرې سوالونه.
ما مخکې وویل چې حدیث شریف او آیات مبارک دي چې مطلقا شراب او هغه شی چې نشه راوړي آرام دي، شرحن شراب هم آرام دي، تریاک هم آرام دي، هیروین، پودر، هر شی چه نشه راوری حقا مطلقا حرام دی. بلا مسئله تاسو گوری حق کسان چه پدی کارخانو که کار کوی طبعا یا مافیا دی یا مافیا سر ارتباطات لری، هم کس هیس امکان نلری چه پا آغا فابریکات یا پا آغا زنگ کار وکی. دا یو کڑای دی، یو مافیایی کڑای دی چه پدی برخ کار کوی او اغوی متخصصین دی چې سرنګه تریا کولای شي هیروین ته تبدیل کړي او سونه مواد پکړ دي. دا دوی ټول متخصصین دي. عام خلک په دې ځایونه کې هیڅ امکان نه لري چې کار وکړي او حتی هغه ځایونه ته ورشي. زه فکر کوم چې همدا دوه سوه او بل مسله چې دا بمونه چې استعمال کیږي دا زهري هغه دي. زهري په پاره ساعت که استعمال کیږي چې کیمیاوي مواد ولري یا خدای نه خواسته صحت ته زیان ولري، هغه مستقیما منع شوی ده ملل متحد لخوا او دا امکان هیڅ نه لري چې په افغانستان کې دا رقم بمونه استعمال شي. مونږ مطلقا دا ردوو. هیڅ کوم ثبوت نشته چې زهري یا کیمیاوي بمونه په هلمند ولایت کې استعمال شوی ده. مونږ مطلقا دا مسله ردوو.
بله، دائم سپه ما چند پیش یک گزارش داشتیم که عنوانش هم اگر بخوانم شاید خود به خود سوال ایجاد میشه. سپه میگه شمار از زیارت های قندهار به محلات تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده. در دیگه جای یک بازم یک صحبت دیگه داشت تکرادی آزادی، در اون میگه که استفاده مواد نشاور در پوهنتون کابل به عمل عادی مبدل شده. خب دیگه یک گزارش داشتیم در اون میگه روند آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در بخش معارف افغانستان مورد سوال است که در جایی که تحصیل میکنن. این و مسائل چطور روش کار میشه که جلوگیری شوسه؟ یعنی مخصوصا یک شنوندی ما از کابل زیر پل سختر صحبت کردن، این یک بار دیگه سرش تجدید نظر اگر شو مثلا تلویزیون ها اینا هم همراهتان همکاری بکنه نظرتان رو بگیریم. سیب
یکی از چالش های همده ما دمیده ای رای رابطه است. خوشبختانه ما با وزارت معارف برنامه داریم، کلمه داریم که از طریق
نصاب تعلیمی وزارت محترم معرف مضامین در رابطه با اضرار مواد مخدر درس داده میشه تا شاگردان مکاتب از اضرار و عواقب ناگوار مواد مخدر آگاه شوند، که خوشبختانه این پروسه عملا جریان داره. علاوه بر از او ما کمپاینایی داریم که یکی از مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و از وزارت محترم عج اوقاف به بعض مکاتب میرن و در اونجا از در رابطه با اسرار و عاقب و پایمادهای ناگوار مواد مخدر صحبت میکنن، که ما امیدوار هستیم که برنامه و کمپاینای ما نتایج مثبت داشته باشه. مسئله دوم، در پانتون کابل ما روی یک مضمون کار میکنیم، روی یک دیپارتمنت کار میکنیم تا در پانتون کابل ایجاد شوه تا ما بتوانیم در رابطه با تدایی معتادین و بعض مسائل دیگه یک نصاب داشته باشیم تا عملا در پانتون کابل تدریس شوه. و ما شخصا هم خواهش میکنم از رسانه‌های محترم، چون این یک مشکل نیست که مربوط به یک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یا بعض وزارت‌های دیگر باشه، این یک چالش است که تمام کشور ما را تهدید میکنه. ما قبلا هم گفتم 3.6 یا 3.5 میلیون معتاد که است، خود از یک از چالش است که اگر ما آل اقدام نکنیم و یک کمپاین عمومی را از طریق مطبوعات، از طریق مکاتب، از طریق ملایماما و ورزشکارا را اندازی نکنیم، امکان داره که در سالهای آینده ما شاید به افزایش سرسام‌آور معتادین در افغانستان باشیم. و در سوال دیگی را که داشتن که در ولایت قندهار در زیارت ها تعداد معتادین زیاد شده، توان در ساعتی که کشت کوکنار وجود داره ما متاسفانه شاید افزایش معتادین هم در او ساعت هستیم. ولایت المند، ولایت فرا، ولایت قندهار یکی از ولایت های آسیب پذیر ماست، که ما ولایت هرات که شاید افزایش تعداد از معتادین در این جای هستیم. و معتادین کوشش میکنن که ساحاتی که از تردد مردم به دور باشه و یک جای گوشه باشه، در اونجا تجمع میکنن و بله، مواد خود استفاده میکنن.
بله دایم صاحب، مننه. په فیسبوک کې نظر صاحب لتاسونه دری فیسبوک لري رزه به لدایم صاحب څخه هغه دی اوریدونکو پوښتنه مطرح کړم. کبیر جویان په فیسبوک کې په دری پانه کې لیکلی دی چې په مینویسه کې در تمام شهرها پودر هیروئین آزادانه خرید و فروش میشود و در کابل واصل آباد چلستون مرکز خرید و فروخت هیروئین است. او مجددی در می نویسه سوال من این است که با وجود هزاران نیروهای داخلی و خارجی که در هلمند مستقرند، باز هم نتوانستند جلو کشت کوکنار و ناامنی را بگیرند. و او یو بل اوریدون که په شخصی فیسبوک دا پوښتنه کړې ده چې د هیروئین لوی او کوچني کاروباریان مخصوصا طالبان دي او پر افغانانو باید زړه وسوځوي. او دی وایي چې د شوروي سره د جهاد په وختونو کې او تر هغه وروسته دومره کسان نه دي قرباني شوي لکه د هیروئین قربانیان چې دي. دائم صاحب محترم، مهرباني تاسو خپل نظر ورکړئ.
بله طبعا د روسانو په وخت کې تلفات دونه نه و چې اوس د روغو کسانو که جلوگیری نشی داده یو لوی فاجعه ده پا افغانستان کی. و متاسفانه هغه تداوی چه پا افغانستان کی او سملی کی گی تقریبا سلویغ زره کسان پا کال دی او تقریبا یو اشار سلور میلیون ریگولر کسان دی چه همیشه مواد مخدر استفاده که او دا سلویغ زره کسان چه پا کال کی تداوی کی گی. او دوی کسان هم چه تداوی کی گی تقریبا حتی تر 90 سالانه بیرته روغ ته مخه کوي دا په خپل یو لوی چالش دی. مونږ د دې ورور نظر منو دا بعد از طالبان په دې برخه کې هغه اسلامي برخورد وکي او هغه شی چې اسلام او شرع
لخوان روادی که شراب دی که تریاک دی که پودر دی دا غویت باید از مخه ونیسی او جدی اقدام وکی. او جویان برای صاحب سوال داشتن که در قسمت های ویصل آباد و در کابل خرید فروش میشه. ما امیدوار استم که مردم ما دی قسمت با ما همکار باشن. اگر یک فرد عادی جامعه ما یک قاچاقبر یا یک خورده فروشه در نزدیک خانه خود یا در منطقه خود میبینه، ما خواهش میکنم که به پلیس 119 زنگ بزنه و انشالله پلیس ما اقدام به دستگیری از یام میکنه. ما قبلا هم گفتم که ما بین 2 تا 3 هزار فرد در سال در رابطه با مواد مخدر دستگیر میکنیم. اما بازم مافیا یا قاچاقبرا از شیوه ها و از طریقای مختلف استفاده میکنن و مواد توزیع میکنن، حتی از طریق خود معتادین، از طریق طبقه و ناس و از راه مختلف یا کوشش میکنن تا با معتادین مواد برسانه، که ای یک همکاری جدی مردم در این راستا ما خواهان هستم تا دست به دست هم داده و جلو این پدیده مرگبار را که کشور ما و ملت ما را تهدید میکنه گرفته باشیم. و مجددی سب سوال داشتن که با حضور نیروهای خارجی و نیروهای افغان در ولایت هلمند بازم جلو کشت گرفته نمیشه؟ ببینین بیشترین مافیای مواد مخدر در ولایت هلمند حضور داره و جنگ هلمند هم تقریبا جنگ تریاک است و ای خود از ای اگر دولت افغانستان یا نیروهای خارجی 10 افغانی مصرف کنند، مافیا چون سالانه با میلیاردها دلار عاید دارند 100 افغانی مصرف میکنند و کوشش میکنند که ساعت بیشتر نام بسازند تا تداوم کشت خود در اوساط داشته باشند.
تشکر دائم سید. خب آقای دائم، بخیر میک شنونده ما از طریق فیسبوک از سکایپ تماس گرفتن، او را وصل بکنن همکار ما، بفرمایید.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته، استاد سمیل منوتا او ټول اوریدونکو ته چې دا وسه ازادي رادیو اوري،
تشکر.
مېلمه څنګه ده چې کوم وايي بریدون چې په هلمند کې پر نشې توکو پر کارخانو سوي دي، البته ته ملکی خلک هم شیدان سوي دي، ملکی خلک وجل سوي په دې کې دا کوکنارو به زیان او تاوان خلکو ته ډیر یو ک په عام توګه په بازارونو کې شراب خرڅيږي دغه مخنیوي ولې نه کیږي او پرغه ولې دونه ټینګار نه کیږي؟
خب سروی از این موضوع قبلا هم صحبت شد، فکر میکنم
البته یه تصحیح وکم ز شیباری ما خو او پر مسئله بنی مخکم دائم سر نظر دادن شراب و مخدر موارد یا حکم لري.
بازم دائم سه بگه تبصره میکنین، من تا ما یک سوال دیگر علاوه میکنم در پالی مبارزه در برله از این مسئله، یک موضوع عمده که قبلا ما بسیار جا ترک کردیم در بحث‌های کلان و یکی از وزیرهای سابق خودشان تشریف آورده بودن، وقتی که با اونا سوال راجع کردیم همین مسئله قاچاقبرای خردریزه بسیار گیر میشن که اونا در سرحد مثلا طرف تاجکستان یا طرف ترکمنستان هر جایی که میرن گیر میفتن، منتها اصلا کسایی که در پشت پرده هستن قاچاقبرای را که حمایت میکنن اونا تحت تعقیب قرار گرفتن میتونه، بسیار مردمای قوی هستن و زوراور هستن. از این خاطر به خلم زور شما هم زور وزارت داخله و اینا هم به خرد ریزه میرسه و امو نفرای اساسی در زورتان به خلم نمیرسه، روی از این هم یک تمرکز لازم نیستیم؟
ما یک پالیسی داریم، پالیسی تنفیذ قانون، که در پالیسی مشخص شده قاچاقبرا به 3 کتگوری مختلف، قاچاقبرای بزرگ که ما مثلا تاپ 10 یا 10 نفر از این مافیای بزرگه تارگیت میکنیم یا مشخص میکنیم که اقدام به دستگیریشان میشه. مرحله دوم یا گروه دوم از این مافیا افراد هستن که با تنها مواد مخدر از یک ولایت افغانستان به دیگه ولایت افغانستان قاچاق میکنه و تیمای کشفی ما بالای از این پروسه کار میکنن و اقدام به دستگیریشان میکنن. و مرحله سوم همی خورده فروشه هستن که در گوشه و کنار با ما معتادین مواد مخدر یا تریاک یا پودر میرسانه و یا کسایی هستن که با 1 کیلو 2 کیلو یا 5 کیلو از یک نقطه به دیگه نقطه یا قاچاق میکنه. اگر شما با قوی عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر یا CGTF و ای کاش که سخنگویشان هم حضور می داشتن تا بیشتر جواب می دادن که ما بیشتر
افرادی که با پیمانی بزرگ قاچاق میکنن یا دست دارن در این رابطه، حتی با سطح جنرال هم که بودن ما اقدام بازیگیریشان کردیم و خوشبختانه در زندان پلچرخی یا به سر میبرن یا دوسیه‌شان در قوی علی و قضایی مبارزه علی مسکرات و ماده مخدر عملا تحت پیگرد قرار دارن.
بله دائم صاحب مننه د خبرونه تقریبا 15 دقیقې پاتې دي. په خو ک د سېڅو کلمخ کې د سې وړاندې شوی و چې دا ممکنه ده چې د افغانستان د تریاکو یو برخه قانوني حیثیت د دنیا په بازارونو کې خپل کړي، یعنی افغانستان د جنو هیوادونو په څیر وکول شي چې خپل تریاک نورو ته صادر کړي او لاغه کې دوا جوړ شي او په نورو مواردو کې استفاده ترې وشي. څنګه دغه صحت اوس هم روان دي او یا صحه شوی ده؟
دا یو مشکل چالش دی. مثلا ملل متحد وایي چې سږ کال افغانستان یا بل کال افغانستان 2000 تنه یا 1000 تنه تریاک باید تولید وکړي. دا مشکل دی چې افغانستان دولت کوم ولایت ته برخه ورکړي، که هلمند ته برخه ورکړي، بدخشان پات کیږي، که بدخشان ته برخه ورکړو بلخ پات کیږي. او دا مشکل دی اوس چې مطلقاً با بندیز په دې برخې لګول شوی ده. موږ جدي اقدامات کوو چې باید دې مخه ونیسو او رس تربله د دې زیاتوالی پکې راځي. که په دې قانوني شي دا مشکل دی چې موږ دغه مخه ونیسو
او
اندازه چې باید تولید شي دا مشکل دی چې موږ تثبیت وکړو چې کوم ولایت په کوم اندازه تولید وکړي.
دائم صاحب فکر نه کوي چې دا خو آسانه موضوع ده؟ اول خو کولی شي چې په ولایتونو باندې تقسیم کړي په تقریبي ډول، او که چېرته بیا داسې نشي کولی کېدی شي چې فرضاً یو کال د افغانستان په شمال کې یو ولایت امتیاز ورکړي، بل کال په شرق کې، بل کال په غرب کې، بل کال په جنوب.
دا هغه وخت کېدلی شي چې عمومي امنیت رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې امنیت نه وي دا مشکل دی چې د سامیه یو ولایت یا بل ولایت ته ورکو. اوس هم یو عمده چلش هم دادی چې په هغه ساعتو کې کوکنار کرل کېږي چې ناامني زیات دي. تر هغه وخت پورې چې عمومي امنیت رامنځته نه شي دا مشکل دی چې دا پروسه یا دا برنامه تطبیق شي په افغانستان کې.
خب به هر حال به عنوان نتیجه گیری در مورد از این مسائل همکاری های منطقه‌ای بسیار ضرور است. بخیالم حتی در تاریخ ما شاهد از این بودیم، جنگ های تریاک مثلا در چین مشهور بوده تا این من حیث حرب استفاده میکنه. آیا الله هم مثلا بعضی از ممالک همسایه این موضوع را به خاطر حربه هم شاید جلوگیری نکنن؟ مثلا ما حالا نام نمیگیریم که حالا یک خفگی دیگه ایجاد نشه، بعضی از ممالک حتی بعضی از نفرای که در بین شما بوده اونا را چشم بسته میکردن که باشتن یا می آموخته شون و زودتر از این قومی از این مردم ما بیغم شیم و از این قبیل مسائل. در تکتیکی کارا همسایا یا بعضی ممالک هم میکنن که همکاری نکنن جدی باش ماسه،
چون این شواهد وجود نداره. اما اگر مسیرهای قاچاق شما ببینین که از کشورهای منطقه، از جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان یا جمهوری تاجیکستان قاچاق میشه، با پیمانی بسیار زیاد از این مسیرها قاچاق میشه مواد مخدر به دیگر کشورها، خود از یک چالش است. ما نمیتونیم که انگشت انتقاد بالای کشور جمهوری اسلامی پاکستان یا کشور جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری تاجیکستان بگذاریم. تعهدات در این راستا وجود داره. همه مافیا کوشش میکنن که از راه‌های مختلف، از طریق‌های مختلف بتونن مسیرهای مختلف را راه‌اندازی کنن تا این مواد خود به کشورهای منطقه و بیرون از منطقه برسن و یک نفع بزرگ را از این درک به دست بیارن.
مخالم یک اسکایپ بود و هم قطع شد نشد. به هر حال اساسا وقت جنبندی رسید آقای شیوه.
بله دائم صاحب د خبرونه دا د تقریبا 2 دقیقې پوره 2 دقیقې پاتې شوې. تاسو څه فکر کوئ چې څومره خوشبینه یاستې تقریبا وروسته لډیرو کلونو د مخدر موادو پر ضد باندې نړیوالو ځواکونو جدي عملیات پیل کړی دي؟ څه فکر کوئ سش کال خود ملګرو ملتونو په استناد 9000 ټنه تریاک په افغانستان کې حاصلات 9000 ټنو ته رسیدلی دي، څه اټکل کوئ کال ته به د تریاکو حاصلات څومره وي؟
طبعا دا مثبت تاثیرات لري خصوصا په هلمند ولایت کې د طالبان او د مافیا هغه سرچینه مالی سرچینه او د استاکونه او د لابراتوارونه چې لمنځه ولاړ شي دا بل کال لپاره دا مثبت تاثیر کوي او موږ امیدوار یو چې په 2013 کال کې به حد د کښت او د تولید په برخه کې کمواله رامنځته شي او دا طبعا مثبت تاثیرات لري په افغانستان کې.
څرنګه په لنډ راتلونکي کې بل ولایت هم په پام کې ده په پلان کې شته چې هلته به هم افغان او ناټو الوتکې بمباري وکړي؟
ما مخکې وویل چې ډیری د طالبانو او د مافیا حضور په هلمند ولایت کې دي او خصوصا په بارامچه کې او عمده عملیات هم په همدې ولایت هلمند ولایت کې ترسره کیږي چې د هلته مافیا هم ډیر دي مواد هم ډیر دي او د هغوی استاکونه او ګدامونه هم ډیر دي او هغه ځایونه چې په نښه شي دا طبعا تاثیرات لري د د د د د د د کښت په حصه کې د تولید په حصه کې حتی د امنیت په برخه کې هم ډیر مثبت تاثیرات لري.
دائم صاحب ذبیح الله دائم د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار مننه چې د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوو چې د ټلیفون له لارې او همدارس د فیسبوک له لارې په دې خپرونې کې راسره شریک شول. له همدې سره د دې ساعت خپرونه سر